آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم د خبرونی په پیل کې تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د امریکا ولسمشر او نور لوړپوړي چارواکي په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي، او د اسپانیا پولیس وایي 15 کسان چې جالي ځانمرګي کمربندونه یې درلودل او د بارسلونا د مرګونی حمله په څېړلو په مرګونو وژنو کې برخه درلوده په کمبریج سالی شار کې ووژل.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د افغانستان د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځلو پر مناسبت په ختیځو ولایتونو کې د پام وړ تیاری نیول شوی دی. خو اوس به پر خبرونه خلیل خان تستوي.
السلام علیکم. نن د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر او نور لوړپوړي چارواکي په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه لري. داسې اټکل کیږي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه د امریکا د نوي تګلارې نهایي سي. ولسمشر ټرمپ په وار وار ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو په اړه تګلاره ژر اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا سندرز وویل چې ښاغلی ټرمپ به د کیمپ ډیوډ په غونډه کې د اغم رستیال مایک پینس، د دفاع وزیر جیمز میتس، د ملي امنیت مشاور مک ماستر، د بارنیو چار وزیر ریکس ټیلرسن او ځینې نور لوړپوړي امریکایي چارواکي هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په غونډه کې به د افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو او نه استولو، د افغانستان څخه د ځواکونو په ویستلو، د روان جنگ چارې کوم خصوصي امنیتي شرکت ته د سپارلو او دا ډول نورو مسایلو باندې خبرې وسي. کیمپ ډیوډ واشنگټن ډی سي ښار ته نږدې سیمه ده چې د امریکا ولسمشر پکې د یو لړ حساسو او سختو بهرنیو مسایلو په اړه بحثونه او پریکړې لپاره ورځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځل لپاره په ټول هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو یې هم دا هیله ده چې د پولیسو سره د امنیت د ټینګښت په اړه پوره همکاري وکړي. د کابل ګرنیزون ویلي دي چې غازی سټیډیم کې د اریانا سعید د کنسرت امنیت نسو نیولی. د کابل ګرنیزون امنیه قومندانۍ ویلي دي چې د امنیتي اندېښنو له امله د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په غازی سټیډیم کې د اریانا سعید د شنبې د ورځې کنسرت ته امنیت نشي برابرولی، خو کمرمن سعید په کوم بل ځای کې د کنسرت جوړولو وغواړي د قومندانۍ به امنیت غم وخوري. اریانا سعید دفتر امریکا جغت اول چې ټاکل سي چې مرمن سعید به په دې اکله خپل دریز نن څو وخت اعلان کړي. د اسپانیا پولیس وایي 15 کسان چې جالي ځانمرګي کمربندونه درلودل او د بارسلونا د مرګونی حمله په څیر وژنو هڅه کوله په کمبریج سایلی شار کې وشل. د بارسلونا شار چې په 160 کیلومتر کې پروت دی په کمبریج سایلی شار کې امنیتي ځواکونه خلکو ته ویلي چې سړکونو ته د وتل ډډه وکړي. پولیسو د کمبریج او بارسلونا د بریدونو ترمنځ د تړاو د معلومونو هڅه کوي. اسپانوي مقامات وایي چې دغه پرلپسې بریدونه همداشان په همدې ونې کې د بارسلونا په یو کور کې چاودنې سره چې تړاو لري او دا د تراګرو د یوې پراخې کړۍ کار دی. د اسپانیا د بادشاه او صدر اعظم په ګډون نن د جمعې په ورځ د بارسلونا ښار په مرکزي چوک کې په زرګونو کسانو د پنجشنبې د ورځې د تروریستي پیښې د قربانیانو په درناوي یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه. د پنجشنبې په ورځ په بارسلونا کې پر یو موټر پیاده خلکو وروخت او 14 کسان یې وژل او 100 تنه یې نور ټپیان کړل. د بارسلونا د برید مسولیت داعش منل یو پولیسو څو تنه نیولی چې یو مراکشی او یو هسپانوی هم پکې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د شافی سردار په دې رپورت کې اورو.
د بارسلونا د ګرځندویانو په مشوره سیمه لاس رامباس کې پرون لږ تر لږه دیارلس تنه هغه وخت ووژل سول چې یوه کس خپل موټر پر پولو کسانو ور وخیجاوه. تر سلو ډیر کسان زخمیان سوي چې د ټپیانو په ډله کې یوې ښځې نن د جمعې په ورځ سا ورکړه. کوم دوه تنه چې د پنجشنبې په ورځ نیول سوي، یو یې د مراکش دی او بل یې افریقایي هسپانوی دی. چارواکي وایي چې په بارسلونا کې یې تر پروني حملې وروسته یوه بله حمله شنډه کړه. په بارسلونا کې تر دې تروریستي پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې پنځه مشکوک ترهګر چې غوښتل یې د ښار په جنوبي ساحلي ښارګوټي کې حمله وکړي په ډزو ووژل. د پولیسو او ترهګرو د نښتې پر مهال راپورونه وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل له چاودېدونکو موادو ډک واسکټونه شنډ کړي. په دې وخت کې چاودنې یو پولیس او شپږ ملکیان ټپیان کړل. قربانیان په مجموع کې د څلور ویشتو هیوادونو دي، خو د هسپانیا چارواکي وایي چې د بارسلونا د برید اکثر قربانیان اروپایان دي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او دغه کورنۍ نن د حساب کتاب ادارې ته له وړاندې کېدو انکار کړی دی. نواز شریف او کورنۍ ویل دي چې تر هغه وخته به د حساب کتاب کامی ادارې ته نه وړاندې کېږي تر څو چې سترې محکمې د دوی پر اریزو پرېکړه نه وي کړي. دوی په دې اریزو کې غوښتنه کړې ده چې ستره محکمه دې خپلې هغې پرېکړې ته له سره کتنه وکړي، د کومې له مخې چې نواز شریف د جولای پر اته ویشتمه نېټه د صدراعظمۍ لپاره نااهله وګرځول سو. روسیه او چین پر امریکا ژغ کړی دی چې د شمالي کوریا پر ضد اقدام ونه کړي. روسیه پرون له چین سره یو ځای سوه او امریکا پر متحده ایالاتو یې ژغ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیه وای د واشنگتن او پیونگ یانگ ترمنز یو بل ته د جګړې مخ په زیاتېدونکي ګواښونه به داسې یو حد ته ورسېږي چې بیرته پر شا تګ لاره به ونه لري. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د ازادۍ د بیرته اخیستو اتنویمه کلیزه د لمانځلو په مناسبت په ختیځو ولایتونو کې هم د پام وړ تیاری نیول سوی دی. نور حال به زموږ خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې درکړي.
له برتانوی هند د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخستو اتنویمې کلیزې ته په ختیځو ولایتونو کې چمتووالی په بشپړېدو دی او تمه کیږي چې سبانی مراسم به له تیرو کلونو نه لا ښه ونمانځي. سګنې خلکو دغې ورځې ته د لغمان خلکو او چارواکو هم پوره تابیا نیولې او حکومتي مقاماتو خو د کابل پلونه د لغمان دخولي دروازه هم د ازادۍ د بیرته ګټونکي شاه امان الله خان په نامه کړه. د لغمان والی عبدالجبار نیمی
په دې لار کې مو یو ډیره لویه دروازه چې هلته د هغه دروازې مو بیا رغونه او هلته د هیواد د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان تصویر او د هیواد د محبوب ولسمشر تصویر هلته مو هلته مراسم درلودل.
ختیځ کونړ کې مګڼو ځوانانو د دغې ورځې نمانځنې ته خپله خواري کړې، خو ننګرهار بیا د زمري یا اسد اته ویشتمې ته روانو تابیاو کې تر نورو مخکښ دی. لال وړاندې خپل ماښامونه تاوده ساتلې او د ډول ډنګ ته سلګونه زلمي نڅیږي. چارواکو ویلي چې سبانی مراسم به له نورو کلونو لا ښکلي. ډیرو زلموی لباسونه له بیرغرنګ ټوټي ګنډلی او پر خولیو یې د ازادۍ ورځې مبارکۍ لیکلي. واټونه ښکلي شوي او په ډیرو موټرو کې د ازادۍ سندرې غږیږي. هر سړی پکې خپل ذوق پالي، ځینې پکې له موسیقۍ پرته د خپلې خاورې ترانې غږی. تمه کیږي چې سبا به د جلال آباد شیرزي لوبغالي کې د ازادۍ ورځ په لوړه کچه او تودو ولولو تیره شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د دې خپرونې بل رپورټ. د افغانستان بانک وایي چې سر د سمبولې د میاشتې له لومړۍ ورځې به دا بانک د افغاني هغه بانک نوټونه واخلي چې په رنگ پر اچول سوی وي او یا د وینې لکا او یا هم په قصدي ډول پکې سور سوی وي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری څخه واوري.
د افغانستان بانک وایي چې وروسته له 15 ورځو به دا بانک هغه افغاني بانک نوټونه چې پرې رنګ اچول شوی وي یا هم د وینې څاڅکي یا پرې په قصدي ډول سوري شوي وي وانخلي. خو د افغانستان بانک وایان ایمل اشور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا بانک به هغه افغاني بانک نوټونه چې د چلخ پر وخت زاړه کیږي یا هم مندرس کیږي او یا هم پرې په لنډ ډول پرې د چانوم لیکل شوی وي د پخوا په څیر واخلي. د افغانستان بانک وایان وویل چې د دغسې بانک نوټونو د ایستلو لپاره کومه زماني نیټه نه ده ټاکل شوې او خلک هر وخت کولی خپل زاړه او مندرس بانک نوټونه بدل کړي. خو ښاغلی اشور ویل چې دغه بانک د نامناسبو بانک نوټونو د ټولولو لپاره یوه زماني موده ټاکلې چې د روانې چهارشنبې پورې پای ته رسیږي.
بانک نوټ های نامناسب بانک نوټ های است که احتمال داره بانک نوټ نو هم باشه ولی بر روی رنگ پاشته شده باشه.
ښاغلی اشور ویل نامناسب بانک نوټونه هغه بانک نوټونه دي چې احتمال لري چې بانک نوټ نوې هم وي خو پر مخې رنګ اچول شوی وي، په غوړو لاسونو نیول شوی وي او غړ شوی وي، د وینو څاڅکي پرې پرېوتي وي یا هم پر مخې لاسلیک شوی وي، مهر پرې لګېدلی وي، نقاشي شوی وي یا هم په همدې ډول پکې په پرلهپسې ډول سوري شوی وي یا هم په مارکر او پونډو قلمونو له لارې پرې لیک شوی وي. دغو بانک نوټونو ته موږ نامناسب بانک نوټونه وایو چې د چلخ مودې د اسد د میاشتې تر وروستۍ ورځې پورې ده.
تا آخر میمای اسد سال روانه.
د افغانستان بانک دغه چارواکی وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې دغه بانک 1,500,000,000 افغانیو په ارزښت دغسې بانک نوټونه په ټول هیواد کې راټول کړي دي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې دغه بانک د هر بانک نوټ په چاپولو 2 افغانۍ او 8 پوله په مصرف رسوي. که څه هم په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې بانکي سیستم وده کړې خو لا هم په دغه هیواد کې راکړه ورکړه معمولا په نغدو پیسو ترسره کیږي. د افغانستان چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د نغدو پیسو راکړه ورکړه د افغاني بانک نوټ په ژر زړیدو کې مهمه ونډه لري. دا کارپوهان دا ګڼي چې د الکترونیکي راکړې ورکړې رواجېدل به په بازار کې د نغدو افغانیو راکړه ورکړه کمه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شاپیزی په دې باور دی چې د افغانۍ د چاپ پر وخت د کاغذ بڼه هم د پیسو عمر په اوږدېدو کې مرسته کولی شي. ښاغلی پیزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په یو شمېر هېوادو کې د پیسو د چاپ پر وخت د کاغذ سره پلاستیک هم یوځای کوي چې دا کار د بانک نوټونو مقاومت زیاتوي.
ترشی بیا د بانک نوټونو په چاپ کې پاملرنه وشي. دریم دا چې که چیرې د الکترونیکي بانکینګ یا آنلاین بانکینګ یا کریډیټ کارت رواجول دا ډیره ګټور ده.
ښاغلی پیزی ویل چې د پیسو چاپ مصرف غواړي، که دا د 0 افغانۍ نوټ یو، که د 1500 او که د 100 او که د 10 افغانۍ نوټ. افغانستان بانک د چاپ پر وخت پرې پیسې مصرفوي. کله چې یو بانک نوټ له چلخ وځي په حقیقت کې دغه بانک نوټ د بیا چاپولو لپاره د هغې مصرف له لاسه وځي چې د ښاغلی پیزی په وینا د افغانستان ملي اقتصاد ته زیان رسوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو پام کړئ دې رپورټ ته. داعش د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې د میوه لرونکو او نورو ونو په پرې کولو او همدارنګه د خلکو د میوه د حاصلاتو پر راټولولو سره خلک له کړاوونو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي داعش دا کار د مامند او باندر په درو کې سرته رسوي. په دې باره کې زیاور رحمان حسرت زموږ سره د تلیفون په لین دی او دی به موږ ته په دې باره کې معلومات راکړي. زیاور رحمان حسرت صاحب سلام، مهرباني وکړئ که په دې باره کې تاسو معلومات راکړئ.
بله سلام تاسو اوریدونکو، د داعش وسلوالې ډلې چې شاوخوا 2 نیم کال راهیسې په اچین ولسوالۍ کې فعالیتونه پیل کړي، تر ډېره یې د دې ولسوالۍ په باندر او مامن د دوو پیچلو درو کې وګنی دي. دغې ډلې په دې دوو درو کې د مسفرو ونو پر قطولو، پرې کولو او د تازه میوو پر راټولولو پیل کړی. د سیمې اوسیدونکي چې له دغې دوو درو څخه د اچین نورو سیمو دا ډول کوټ ولسوالۍ، بټي کوټ، روداد او غنیخي ولسوالۍ ته کوچېدلي، هغوی وایي چې داعش ډلې د دوی کې له پاکستانه ماشیني ارې را انتقال کړې دي او د دې ارو په وسیله ونې قطع کوي. بیا د سیمې د یو شمېر هستوګنو په مرسته چې د پیسو په بدل کې هغوی ګمارلي د شړل او پیخي بازارونو ته انتقالي، له هغه ځای بیا د مارکو غنیسیل بازار ته انتقالي او په آزاد بازار کې خلصي. دوی دا ډول وایي چې په بندر او مامن دره کې دوی کوم مسمیری ونی وی تازه میوه به ترې هر کال ټولونه هغه باغونه هم داعش تر ولکې لاندې نیولي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو باغونو څخه یا ونو څخه تازه میوه راټول کړي. هغه داعش د خصوصي د یو شمېر خلکو له لوري چې داعش سره مرستندوی دي دغه تازه میوه ټولوي او بیا یې په آزاد بازار کې داعش ته تورې بیرته پیسې داعش ته ورکوي. دوی وایي چې دغه میوې ونی او وچې میوې چې جلغوزي چارمغز هملوک دا ترې مراد دي. دا د سیمې خلکو ته ښې عایداتي سرچینې وې ورې دا عایداتي سرچینې اوس داعش لاسته ورغلي او داعش له همدې لارې خپلې نظامي لیکې په مالي امکاناتو باندې تبدیلوي. نیرار کرنې ریاست وایي چې پخوا ورته دغه ډول اطلاعات و چې داعش په چین کې ونې قطع کوي. اوس مهال اطلاع نه لري. اما ولایتي اداره وایي چې د داعش د قاچاق او مخنیوي لپاره اقدامات کړي.
کورمودن ډیر مننه زیغو رحمان حسرت صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
نړیوالې جنایي محکمې یو اسلامي توندلارې ته امر کړی چې 3.1 میلیون ډالره د دې دپاره د تاوان په توګه ورکړي چې په مالیه کې په مالی کې د پیړیو زاړه زیارتونه وران کړي دي. په دغه توندلارې تور لګېدلې دي چې دغو زیارتونو د ورانولو څارنه یې په غاړه درلوده. نور تفصیل زموږ د همکار څخه واوري.
تیر کال یوې محکمې احمد الفاقی المهدي په دې محاکمه کړ چې د ټیمبکټو په زوړ ښار کې د کلنګونو او بلډوزرو په واسطه د نهو زیارتونو او یو جمعه د دروازو د ورانولو کار څرلی و. مهدی دغه کار هغه وخت کړی و چې توندلارو په 2012 کې د مالی شمالي برخه د لنډې مودې لپاره نیولې وه. دغې محکمې د یو تاریخي حکم په ترڅ کې د زیارتونو ورانول هغه وخت د یو جنګي جنایت په توګه وګڼل چې المهدي یې په 9 کاله بند محکوم کړ. هغه د 1.5 کلونو له بند سره مخامخ و، خو محکمې د هغه لخوا د جرم منل او پښیماني څرګندول په پام کې ونیول. د نړیوالې جنایي محکمې یو قاضي د دې حکم د صادرولو پر مهال خپل دلیل داسې تشریح:
The chamber considers that the economic harm caused by Mr. Almadi necessitates individual reparations for those whose livelihood.
دغه محکمه په دې نظر ده چې هغه اقتصادي زیان باید جبران شي چې د ښاغلي المهدي له امله هغو کسانو ته رسېدلی دی چې دغه خوندي ځایونه یې د ژوند یوه وسیله وه، او همداراز دا په عمومي توګه د ټمبکټو د خلکو د زیان جبران هم دی.
دغه زیارتونه چې په 14مه پېړۍ کې جوړ شوي دي د یونسکو د نړیوال میراث د ځایونو په لیست کې شامل دي. یونسکو دغه مزارونه بیرته جوړ کړي دي. ټیمبکټو چې د 333 والیانو د ښار په نوم شهرت لري، د اسلامي تعلیماتو یو مرکز او د افریقا په وچه کې د اسلام د خپرولو لپاره یوه دروازه ګڼل کی. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوال فتو بن سودا وویل چې المهدي د ټولو خلکو پر هویت او کرامت او د هغوی پر دین او تاریخي ریښو تیری کړی دی. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
قدرمن اوریدونکو، د ویرجینیا د ایالت په شارلزویل ښار کې د سپین پوستو تفوق غوښتونکو لخوا څخه د تیرې شنبې په ورځ مظاهره کې خونړۍ تشدد پیښ شو. د دغې پیښې له امله چې یوه ځوانه 2 کلنه ښځه هادیر هایر پکې په موټر ووهل سوه، او په ټوله نړۍ په تیره اروپا او امریکا کې ډېر کلک عکس العملونه وښودل سول. په اروپا کې دغه راز ډلو چې د سپین پوستو تفوق او برتري غواړي د نازی جرمني د زمانې د غمیزو خاطرې راژوندۍ کړې. د امریکا ژغ خبریالانو زلتی کاهوک او بیل ګالو د رپورټونو لنډیز به په دې رپورټ کې واوري.
د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه خبرو باندې د شارلزویل د خونړۍ پیښې په باب هم په بهرنیو هیوادونو او هم په امریکا کې دننه په کلکه انتقادونه وشول. جرمنی اولنی هیواد و چې د شارلزویل د پیښې د ښي اړخ سپین پوستو افراطیانې محکوم کړل.
aber man muss sagen auch abgesehen
von der sahne der khiyar de fratiano po muzahira ki der na wadi we hal ta zalamana najat parasti aw de yahudiyat izzat kraka aw nafrat po der na wada aw qabe shakal mo khodal sho
da bartani sadr azam theresa may parun da wal smasher donald trump par waina che wayali da charlottesville po pekha ki dwala khawi yani spin posti ifratian aw da hawi mukhalifin malamat wa intiqad bukar hagi wel da bartani hukumat اقدامات کړي دي چې د خي الخ افراطي ډلې باندې کړي
I see no equivalents.
زه د هغه ترمنځ فاشیستی نظریات خبرای او نور مخالفت کوي برابرۍ نه وینم. زه فکر کوم هغه کسان چې د مسولیت مقامونه لري، دا مسولیت لري چې د خي الخ افراطیانو نظریات چې هر چیرته ووري هغه محکوم کړي.
د ورجینیا د ایالت مشران وویل د نژادي تبعیض پلویان د ولسمشر ټرمپ په وخت کې زړور شوې دي. زکه ولسمشر د دې غمیزې په اړه مختلف پیغامونه
ورکړل
دا پیښې د مشرتوب نشوالی څرګندوي زه دې ته پریشان نه یم چې د هغه الفاظ به په ورجینیا کې د نژادي تعصب پر مسله اغیزه وکړي ځکه موږ د ماضي دغه ډول تفرقې او کرکې شاته غورځولي دي
سناتور ټیم کین د ولسمشر ټرمپ جنجالي خبرو او تبصرو ته اشاره کوله چې د سپین پوستو افراطیان او د هغوی مخالفین یې د شارلټسویل د تشدد د پیښو په ملامتۍ کې برابر او شریک بلل
دا په انصاف برابر خبره نه ده چې هغه کسان چې د نژادي تبعیض لپاره د جګړې لوړه کوي او نژادي برتري غواړي له هغو سره برابر شي چې د مدني حقونو د لاسته راوړلو لپاره مظاهره کوي دغه راز خبرو سپین پوستي تفوق غوښتونکي او نوي نازیان زړور کړي دي
د هیدر هایر مور د چهارشنبه په ماښام د خپلې لور په یاد د خپل کورنۍ لغړو او دوستانو سره برخه واخیستله او په ژړغوني اواز یې وویل چې د هغې مړینه به بې ځایه ولاړه نه شي
د هیدر
هایر پلار مارک هایر وویل هغې غوښتل چې کرکه او نفرت له منځه یوسي په کار ده موږ دا شیان ترک کړو او یو بل وبخو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپله په ټویټر کې ولیکل چې هغې په رښتونی ډول غوره صفات درلودل نسیم ستانیزی امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ
قدرمن اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د اسد د میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده دا ورځ افغانانو او د افغانستان په تاریخ کې د بلې هرې ورځې په نسبت اهمیت او احترام وړ ورځ ده موږ د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مطبوعاتي سلاکار او ویان محمد صابر مومن سره مرکه کړې او دا مو پوښتنه ځینې کړې چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دې ورځې د لمانځلو دپاره څه تیاری نیولی دی هغه داسې وویل
په پیل کې تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته د امریکا غږ درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او د دې ورځې در رسیدو لامل د اسدت مشتمه د خپلواکۍ د تنوی میکانیزم له امله ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم د اسد اتمشتمه د افغانستان یو له تاریخي ارزښتونو څخه دی که ځینې خلک وایي چې دا ویاړ دی خو نه ویاړونه په خپل وخت سره او د حکومتونو په بدلېدو سره یو بل شی د هغې ځای نیولی شي خو ولې ارزښت داسې یو شی دی چې د هغې ځای هېڅ وخت یو څوک یو بل شی نه شي نیولی هغه که حکومتونه بدلېږي که وختونه تېرېږي هغه ارزښت همداسې پاتې شي دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ولس لپاره یو ارزښت دی د اطلاعات فرهنګ وزارت د دې ورځې په مناسبت باندې په درې دېرشو ولایتونو کې د کابل په شمول باندې د پلازمینې په شمول باندې ټولو رئیسانو ته حکم کړی دی د اطلاعات فرهنګ وزارت رهبرۍ چې دا ورځ د سیمه ییزو ادارو سره او د سیمه ییزو حکومتدارۍ سره په ګډه باندې په شاندارو مراسمو باندې ولمانځي نن هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه ورځې په ویاړ باندې ملي تیاتر او د ملي موسیقي ریاست خپل پروګرامونه او ننداري درلودلې چې د ملي تیاتر جالبه تیاتري پرشه دا و چې په دې کې یو کس د شاه غازی امان الله خان نقش لوبوه او کلچلوه یا هماغه ډول باندې دریشي او د هغه چې په څه ډول باندې ازادۍ په ورځ باندې او د خپلواکۍ په ورځ باندې د دې ځا جمعه مخته بیانې ورکړي و همدارنګه د هیواد تکړه ممثل ملالۍ ذکریا د ملکی سوریا ژوندې رول لوبوه نو دغه تنسیلی پارشا نن په ملي تیاتر کې ننداره ته وړاندې شو همدارنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په نهو فرهنګي برخو کې جایزې اعلان کړې دي چې په هر برخه کې درې جایزې دي چې دا به د اسد د اتويشتنې په ویال باندې خلکو ته ورکول کیږي او هغه خلک چې خپل آثار دغه جایزو ته کاندید کړي دي او د اړوند کمیټو لخوا به چیړل کیږي او به دا جایزې ورکول کیږي په همدې ډول باندې پرون د اصلاحات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو تاریخي سیر د نورلسم قرن څخه تر یوشتم قرن پورې یو علمي څیړنیز کانفرنس به بللې و چې پوهانو او استادانو او د رسنیزو بنسټونو او په افغانستان کې د رسنیو مسؤلینو د مدني فعالانو د کابینې غړو د ملي شورا غړو په دغه کانفرنس کې برخه اخیستې وه او د امیر شېر علي خان د شمس النهار د تاسیس نه تر دې د پورې ټول رسنیز بهیر په دغه علمي او څېړنیز کانفرنس کې وڅېړل شو.
ډېر اعلی محترم محمد صابر مومند صاحب، غازی امان الله خان څه ډول یو شخص و؟
غازی امان الله خان مننه. غازی امان الله خان یو ترقی خوا او د پرمختګ په لورې د خپل ولس د بیولو پاچا و. هغه د هیواد تعلیمي بنسټ، د هیواد فرهنګي بنسټ، د هیواد د بیلابیلو بنسټونو د لپاره چې کی خودلې او هغه مخبر وړاندې کوي. زه ویلای شم چې د غازی امان الله خان هغه وینا چې د ازادۍ پورز باندې چې هغه کې ویلو چې من یو خپلواک هیواد یو او د دغه ازادۍ د ترلاسه کړل د هیواد لپاره نو غازی امان الله خان د هیواد یو له ترقی خوا او پاچاهانو څخه و.
د مهمو خبرونو لنډیز. د جمی پرز د امریکا ولسمشر د نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو سره په کیمپ ډیوډ کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه لري. داسې اټکل کیږي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان په اړه د امریکا د نوي تګلارې نهایي سي. ولسمشر ټرمپ په وار وار ویلي دي چې په افغانستان کې به د خپلو ځواکونو په اړه تګلارې ژر اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې سارا سندرز وویل چې ښاغلی ټرمپ به د کیمپ ډیوډ په غونډه کې دغه مرستیال مایک پنس، د دفاع وزیر جیمز میتس، د ملي امنیت مشاور میک ماستر، د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن او ځینې نور لوړ پوړي امریکایي چارواکي ګډون ولري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د خپلواکۍ د 90مې کلیزې د لمانځنې لپاره په ټولو هیواد کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. د دې وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له خلکو سره هم داخله ده چې د پولیسو سره د امنیت د ټینګښت په اړه پوره همکاري وکړي. د کابل ګارنیزن کمانډانۍ وایي چې د امنیتي اندېښنو له امله د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په غازی سټېډیوم کې د آرین سید د شنبې د ورځې کنسرت ته امنیت نسی برابرولی، خو کمیرمن سید په کوم بل ځای کې د کنسرت جوړول وغواړي دا کمانډانۍ به د امنیت غم وخوري. د آرین سید دفتر امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې ټاکل شوی چې میرمن سید به په دې اکله خپل دریځ نن څه وخت اعلان کړي. د اسپانیا پولیس وایي 15 کسان چې جالي ځانمرګي کمربندونه درلودل او د بارسلونا د مرګونی حمله په څیر وژلو هڅه کوله په کمبریج ساحلي شار کې وشل. د بارسلونا شار په 160 کیلومتره کې پروت په کمبریج ساحلي شار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته ویلي دي چې سړکونو ته نراوزي. د پولیسو د کمبریج او بارسلونا د بریدونو ترمنځ د تړاو د معلومولو هڅه کوي. د پنځمې پورس په بارسلونا کې په یو موټر په پیاده خلکو وروخت او 14 کسان یې ووژل او سل تنه نورې ټپیان کړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هغې کورنۍ نن د حساب کتاب ادارې ته د وړاندې کېدو انکار کړی دی. نواز شریف او کورنۍ ویل دي چې تر هغه وخته به د حساب کتاب کامی ادارې ته نه وړاندې کېږي تر څو چې سترې محکمې د دوی پر اریزو پریکړه نیوي کړي. او روسیې پرون له چین سره یوځای سوي او د امریکا په متحده ایالاتو یې غږ وکړ چې د شمالي کوریا پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. روسیا وایي د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ یو بل ته د جګړې پر مخ په زیاتېدونکي ګواښونو به داسې یو حد ته ورسیږي چې بیرته به پر شا د تګ لاره ونه لري.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټول څخه ډیر مننه چې د امریکا جغه شنا رادیو خبرونه اوریدئ.